أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة إبراهيم أتجرشم لمبر آيات مخكاني آياتونك الله عز وجل دا حضرة إبراهيم عليه السلام بيان وكي دا آياتنا أصلا دا إبراهيم عليه السلام دا هغي دعاء جزء دي. ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه چې یا الله ما خپل بچان داسې ځای پریښودل ستا په امر باندې چې هلته نه انسان ستا او نه کښتو کرونده ستا، نه د خوراک پوشاک د لمر او د یخنۍ څخه د حفاظت لپاره څه انتظام ستا، یا الله ستا په حکم، او یا الله زه غواړم چې زما اولادونه لمونځ ګزاره واوسېږي، یا الله دلته ښار آباد کې، او یا الله دلته د خلکو زړونه رامات کې، او بیا شی شی میوې او شش خوراکونه رزقونه په دې ښار کې ورکې. د هغه دعا په تعقیب باندې ابراهیم علیه السلام دعا کی او داسې فرمایي: ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، او ای الله زه چې کوم څه تاته وایم، زما چې کوم مقصد دی، دا ټول تاته معلوم دی. که زما په زړه کې څه خبره ده یا الله، هغه هم تا ته معلوم دی، او کوم څه چې زه په خوله وایم زما ظاهر حال دی، دا هم تا ته معلوم دی. بلکې په مځکه و اسمان کې هیڅ شی پر تا باندې پټ نه دی، یا الله ټول تا ته روشان او څرګند دی، او یا الله تعالی رضی حمد وي. دا خبرې ابراهیم علیه السلام ځکه کوي چې د دعا د ادابو څخه یو ادب دا دی چې ته کله دعا کوې حمد الله پکښې ووایه، بل ادب ادا دی چې په سر او پای کې درود ووایه. ابراهیم علیه السلام د الله صفات بیانوي او الله لره حمد بیانوي، او همدا ډول الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته څوارلس زامن په سپین ژرتوب کې ورکړي وه. اسماعیل علیه السلام زوی الله داسې مهال ورکړي چې دی د نه نوي وکالو، او اسحاق علیه السلام زوی چې الله ورکړي ابراهیم علیه السلام د یوسلو شلو کالو، اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام پلار دی، یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار و. نو ابراهیم علیه السلام په دعا کې د دې خبرې یادونه هم کوي چې یا الله ته زما سره احسان وکي، یا الله ته قادر ذات یې، ما ته د سپینږیرتوب پر مهال باندې دوه زامن راکړل، یو چې د نه نوي کالو په عمر راکي، بل دي د یو سلو شلو کالو په عمر راکي. دا د سپینږیرتوب او زړوالي حالت دی، یا الله دا ستا احسان دی، دا ستا قدرت دی. که څه هم د ابراهیم علیه السلام څوارلس زامن و، خو دا نور یادونه یې ځکه نه وکړه چې دا دوه پکښې انبیا وه، هغه نور انبیا نه وه. دا چې دا دوه انبیا وه، د دغه دوه یادونه په خصوصیت سره ابراهیم علیه السلام وکړل. او بیا ابراهیم علیه السلام فدې دعا کې ذاتی: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا الله مال منځ گزار وګرځوا، پر لمانځه باندې قائم دوامدار وګرځوا، یا الله زما په اولادونو کې هم منځ گزاران پیدا کا، او یا الله زما دعا قبول کا. بیا ابراهیم علیه السلام مور پلار ته دعا کی او داسې فرمایي: رب اغفر لی ولوالدی، یا الله ما ته مغفرت وکې، یا الله زما مور پلار ته مغفرت وکې. په هغه ورځ باندې چې حساب قائمیږي، حساب ذره ذره د ټولو اعمالو کېږي، په دا ورځ باندې به ډېره سختي وي، یا الله پر ما احسان وکې، زما پر مور پلار باندې احسان وکې. نو اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې د ابراهیم علیه السلام پلار خو کافر و، نو د کافر پلار ته څنګه دعا کول، او د کافر پلار د پاره څنګه مغفرت وغوښتي؟ د دې جواب دا دی چې ابراهیم علیه السلام چې کله الله پیغمبر کی، نو د دعوت اول د خپل کور څخه شروع کی. په خپل کور کې د ته تر ټولو نږدې قریب پلار و، اول یې د پلار څخه دعوت شروع کی چې پلاره، ته چې د بتان عبادت کوې دا پرېږده، دا خدایان نه دي، دا بتان دا ستا د لاس جوړ سوي لرګي او ډبرې دي، د هغه ذات عبادت وکړه چې ته یې پیدا کړې، ستا مور پلار یې پیدا کړي دي، اسمانونه ومځکې پیدا کړي دي، او تا ته فکر در کړی دی لاسونو پښی وسترګې در کړی دی دا سه الله عبادت وکا او دا بوتان د خدایان دی ابراهیم علیه السلام به دا بوتان ماتول کله کله به په دوزخ یاداوه چې دا جهنم دی دا دوزخ دی دا بت دا خدای نه دی او هیڅ د قدر پسترګې نه ورته کتل پلار خو یې ډېر دعوت ورته وکړي چې زوی دا خبرې مه کوه د بوتانو سپکاوی مه کوه موږ درنه کورنۍ یو موږ د دې خلکو بزرګان خلک یو او ته د دې بزرګې کورنۍ یې د دې بوتانو د خدایانو سپکاوی مه کوه بیا خلک درسه ناراضه کیږي ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ټول عالم ناراضه کیږي دا د الله فیصله ده دا کار به تاسو پرېږدئ پلار یې ورته په قهر غصه شو او ورته ویې ویل چې اے ابراهیمه دا د بوتانو سپکاوی پرېږده دا نوې لاره چې دې په سراخت سره دا پرېږده او که دا کار نه کوې وه جور نیملی یا ډېره زمانه زما د سترګو رسنی عام سه نیمې یې په کار او که ته دا کار ونه کړې زه به دې په ډبرو باندې سنګسار کړم او په سنګسار کې به دې سا وباسم ابراهیم علیه السلام چوپ شو کله چې ولاړ شو نو بیا یې ورته وویل ول ژر دی چې زه به د خپل رب د لورې څخه تا ته مغفرت وغواړم د الله څخه مغفرت درته وغواړم وعده یې ورسره وکړه ای پلاره ته چې ما ته د مرګ ګواښ کوې او امر راته کوې چې ډېره زمانه مې د سترګو نعام سره سورک سه یا زما د بوتانو عبادت شروع که د خدایانو سپکاوی مې مه کوه که دا کار نه کوې زه به دې په سنګسار کې سا وباسم خو زه به تا لپاره ای پلاره د خپل خدای څخه مغفرت وغواړم مغفرت دا چې الله تا ته هدایت وکړي تا ته سمه لاره وښي او تا د جهنمه راوساتي د دې بدبختۍ دې راوساتي دا وعده ابراهیم علیه السلام ورسره کړې وه د دغه وعدې د پروالې په خاطر د دا دعا وکړل رب اغفر لي ولوالدي یا الله ما ته مغفرت وکړي زما مور پلار ته مغفرت وکړي د دې مغفرت مقصد دا و چې یا الله زما پلار لا اوس ژوندی دی یا الله ته د هدایت لاره ور نصیب کړي د ده لا هم دا امید و چې کوم د پلار مې ایمان قبول کړي او سمه لاره پیدا کړي او کله چې پلار مړ شو کله چې دته معلومه شول چې انه عدو لا تبرأ منه کله چې دته دا معلومه شوه چې دا زما پلار د الله دشمن دی مسلمان کیږي نه بیا ځینې بېزار بیا دعا نه ورته کول دغه دعا هغه مهال دی ورته کوي چې د ده لا دا امید دی چې کوم د خدای پلار مې مسلمان شي په هر صورت دا ټول د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې الله عز وجل ذکر کړی ده الله عز وجل فرمایي و ابراهیم علیه السلام داسې دعا وکړل ربنا انك تعلم ربنا اي رب زمر انك بشكت چي تعلم تپويش ما په هغه څه باندې نو کوي چې موږ پټو یعنی څه چې موږ په باطن کې دي او ما نعلن او هغه څه چې موږ کار کوو یعنی څه چې موږ ظاهر دي یا الله زما په مقصد په ظاهر حال او په باطن حال باندې یا الله ته خبره او ما يخفى او فتنه دی علی الله پر الله عز وجل بنی من شی هیڅ شی ور باندې فتنه دی ټول شیانو ته سرګن او ښکار دی په هر شی باندې الله علم لري او ما يخفى او فتنه دی علی الله پر الله عز وجل بنی من شی د هیڅ شی څخه فی الارض فمزک کی ولا فی السماء او نفع اسمان کی نہ فمزہ کہ کس شے اور بادی پھٹتی نہ پہ اسمان کی ٹول شان و تمالم دی الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر الحمد للہ کامل حمد اللہ لروی الذی حق اللہ وهب لی چ بخشل دی و مات علی الکبر پر حالت تسبین شروا دی بلی اسماعیل اسماعیل زویمی و اسحاق او اسحاق زویمی اسحاق او اسماعیل علیهم السلام دا دو بچان الله ما ته پر سپین زروالی باندې را کړی دی الله لره دی حمد وی ان ربی بے شک رب زما چی دی لخا ما خاسمی الدعاء اوردن کی دعا دی یا الله زما دعا قبول کړي اب بیچال نی اے رب اسما ما وګرځے مقیم الصلاۃ قائم ان کی دلمانزا دائمی المنز کون کی دل مانز شو کون کی میو گرزے ومن ذریتی او یا اللہ زما دا اولادون سخهم منز گزارانو گرزے ربنا اے رب ازمج و تقبل دعائی او تقبل کی دعا زما ربنا اغفر لی از مج رب ما تمغفرت وکی ولی والدی او زما مور پلار تمغفرت وکی ولی المؤمنین او طول ممنان تمغفرت وکی یوم یقوم الحساب یوم ها غرز یقومو چه قائمیش الحساب حساب زر زر حساب کیش در قیامت ورز قائمیش ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تر دې ځای پر د ابراهیم علیه السلام بیان وسو او په مخ کې آیاتونو کې د کفارو بدبختانو بیان هم وسو د ابراهیم علیه السلام د واقعې سره دا هم معلوم وسو چې ظالم واکمنانو د الله پیغمبر هم اور ته اچولی وو اوس په دې رکو کې الله عزوجل پیغمبر علیه السلام ته د دې بیان کې چې الله دغه کفارو بدبختان پیدا کړی دي او دوی ته یې اوږده اوږده عمرونه ورکړی دي کور و رزق و روزي و بادشاهي و سلطنت یې ورکړی دي او عیش و عشرت یې ورکړی دي نو ته دا ګمان مه کوه چې الله نو د دوی په بدو اعمالو خبر نه دي یا د دوی بد اعمال د الله څخه ایریږي نعوذ بالله یا د دوی بد اعمال چې دي دا الله تعقیبولی نسی سزا ورکولی نسی یا داسې فکر مه کوه بلکې ته پر دې باندې عقیده وساته دغه بدبخته انسانان دغه کفار گمراهان گناهکاران چې هر عمل کی په هر عمل باندې الله خبر دی البته الله حلیم ذات دی حلیم چاته وای هغه چاته چې ژر قهر نور ترازی د الله بندگان گناهونه کی ډېر گناهونه کی د الله قهر نور ترازی دا د الله حلم دی خلق خدای تشکنزل کی خلق کفر و گمراهی کی خلق زناوی کی ظلمون کی قتلون کی اللہ عز و جل دمر حلم دی سبحان اللہ دا سی ظلمون پا تاریخ کی سوی دی چی اللہ زر کسان پا یوش پا باندی پا ظلم بانی وجل سوی دی بیا هم دا اللہ قهر ندی را غلی اللہ حلم کرد پینزو زر کسان هم وجل سوی دی ماوراء النهر دغه سیمه د ماوراء النهر دا د افغانستان سره په شاوخوا کې پرته ده ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قزاقستان آذربایجان دغه څه هیوادو ته ماوراء النهر ویل کېږي دغه د ماوراء النهر سیمه دا د علم مرکز په تاریخ کې پاته سوی دی دا چې د علم مرکز و چې د ټولې دنیا د اسلامي هیوادونو څخه علما طالب العلمان برادل په دې سیمو کې خورا لوړ لوړ علما وه دا هدایت چې جوړ کړی ده دا هم د دغه سیمې عالم دی اصول شاشه چې جوړ کړی ده دا یو بل کتاب دی دا هم د دغه سیمې عالم دی او تر قرآن کریم وروسته چې لوړه درجه ده احادیثو د کتاب د صحیح بخاری دا هم د دغه بخارا دی د ازبکستان بخارا د ازبکستان یو شار دی ډېر لوړ لوړ علما تیر شوي دي د الله قدرت کله چې روسي تازاریان یو ور باندې مسلط سول کفار خدای څخه مرحلو مرحلو باندې دین لمنځه وړي په اول واری باندې دا ټول اسلامي هیوادونه تر خپل واک لاندې راوستل او دا هغه څخه وروسته لږ لږ قیدونه ور باندې لګول اول یې ټولې مدارس د ځان سره سخت کړلې په تاریخ کې لیکلي دي وایي روسي تازاریانو چې کله واک تر لاسه کی پر دغه اسلامي سیمو باندې ټول دارالعلومونه یې د ځان سره ثبت کړل لس زره دارالعلومه وه غټ غټ دارالعلومه غټې غټې مدرسې وې لس زره ډېر غټ عادت دی بیا په هغه وختو کې چې یو نیم سل کاله مخکې یا تر دې هم زیات د دې څخه وروسته په دوهم پړاو کې چې اتحاد جماهیر شوروي جوړ شو نو هغو حملې ورباندې وکړلې دا ټولې مدارس یې له منځه یووړلې مسلمانان یې د خپلو سیمو څخه بار کړل تت پرک کړل دا د کفارو د سسې دي هرې سیمې ته چې ورسي اول وارې مذهبي اختلاف ور اچي د خلکو په ذهنو کې مذهبي اختلاف کی او دا مذهب صحیح نه دي دا صحیح دي په دې مسله کې ته غلط یې په دې کې نه یې غلط ور ساده ساده شیانې خلک جنگ ته سره ورسي په لمانځه کې لاسونه تر نامه لاندې نیول یا لوړ نیول دا یو سنت کار دی چې د سره اله ونیسه هیڅ لمانځه ته تاوان نه رسېږي یو سنت عمل دی یاداسې یاداسې خلک یې تر داسې اختلافونو سره رسولی دي چې هغه دی به پاکستان په کراچي کې قتلونه سره کوي په پېښور کې قتلونه سره کوي دا
دل تهم نجدی چ خلقت دوت سره ودری یا لسونه هغه سینه ول یا داس نی ول که سنت په فاتیش نو دومره فساد د کفارو فتنه ده. نو دوهم قدم کې بیا قومي اختلاف ور اچي. په دریم پړاو کې سمتی اختلاف ور اچي. سمتی اختلاف چرالی، قومی اختلاف چرالی، مذهبی اختلاف چرالی، نو بیا د دې لاس او خلاص دوی سیمې خلک غواړي بلې سیمې ته، بلې سیمې خلک غواړي بلې سیمې ته. چا چې دقیق تاریخ مطالعه کړي او د دې دغه جنگ چې د مسلمانانو سره په تاریخ کې کړی دي او مسلمانان یې څنګه راپرځولي دي تار په تار کې، د دې څخه وروسته په پنځم قدم کې بیا دا شرط لګي چې دوی کومې خپلې کارخانې جوړې کړي، خپلې آبادۍ جوړ کړي، بس و هغه چا ته وظیفه نه ورکوي چې هغه ژره لري، هغه چا ته وظیفه نه ورکوي چې هغه لنګوټه لري. بس داسې چا ته چې د دوی په شکل باندې ځان جوړ کړي داسې چا ته وظیفه ورکوي. نو هغه کسان چې پر دین او پر شریعت برابر دي، تار په تار سوي دي، بیا هم د خپلو سیمو ورک سوي دي، خپله مسلمانۍ خو ورسره یې خو دا مسکنت په زور ورباندې کېږي، اخر به مجبوره کېږي د دوی وظیفې ته. په شپږم قدم کې به بیا دا کوي هغه څوک چې مسلمان وي هغه ته به وظیفه نه ورکوي. داسې څو هېوادونه ارجنټاین په دغه ترتیب باندې دي، سوچ پوچ ټول کفار کړي ارجنټاین، یو مسلمان نشته او ټول مسلمانانو ټول یې په دغه ترتیب دغه رزیلي امریکا کفار وګرځول، دغه څو مرحلې پر جاري کړلې ټول یې کفار وګرځول. خیر زه اصلا خپل مقصد ته راځم. نو روسانو چې کله د اتحاد جماهیر شوروي جوړ کړي، نو دغه د مسلمانانو سیمې یې په خپل واک کې راوستلې. نو تاریخ لیکلی دی په یوه شپه یې 50,000 علما په دار وځړول. د الله عز وجل داسې قدرت دی. اتحاد جماهیر شوروي داسې کارونه وکړل، دا د یوې شپې ظلمونه دي. هغه چې کوم ظلمونه دوی کړي دي په اذربایجان کې په یوه ورځ باندې حمله وکړل. یو تاریخ لیکلی دی وایي ټول ښار کې یوه لویشت ځکه نه پیدا کېدل چې هلته د وینو څاڅکې نه وبهېدل، دومره خلق یې ووژل. یوه ښار کې چې 15,000 کسان ته تیغ تیر چې څه الوي، دا ټول ظلمونه په شلو دیرشو کالو کې دا روسانو وکړل. الله جل جلاله قهر نه ورته راتلی، حلیم ذات سبحان الله. سل کاله وروسته عذاب ورته راغلی چې دوی ټول ملک تباه و برباد شو، مسکینان در بدر سوه، په ډوډۍ پورې اوس حیران دي. د الله داسې کارونه دي. دا چې اوس په دنیا کې نور زبر ځواکونه ظلمونه کوي او کم مسلمانان زوری جړی، د الله کارونه دي. که د سیا عذاب ورته رالی هم، سل کاله وروسته ورته رالی هم، ظالم ته الله حتما سزا ورکوي. خو مقصد مې دا دی چې الله حلیم ذات دی. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا هر مسلمان ته فرمایي وای ته ګمان مه کوه چې الله د دې ظالمو خلقو څخه غافل دی. ته دا ګمان مه کوه چې الله عزوجل د دې ظالمو خلقو په بدو اعمالو خبر نه دی. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن تقمان مك وإي فيغمبر الله دا الله جل جلاله غافلا شغافل دي عما دها وكارون سخا يعمل الظالمون شعمل إظالمان كي نوس دا فكر پیدا کی جي چه پیغمبر علیه السلام کل دا گمان کی دا پیغمبر علیه السلام کو تنگ یقین دی د پیغمبر علی السلام ټینګ یقین دی چې الله هیڅ کله غافل نه دی. نو بیا الله ولی پیغمبر ته دا کتاب کې چې ته پر ما د غافل ګمان وکړه. نو تفسیر لیکلی دی چې دلته ولا تحسبن نه کی و هر مؤمن ته خطاب دی، پیغمبر علی السلام ته خطاب نه دی. ولا تحسبن ته ګمان مکه و اے مؤمن مسلمان وروره الله پر الله جل جلاله باندې غافلا چې الله غافل دی عما د هغه کارونو څخه یعمل الظالمون چې عمل ای ظالمان کی، دا ګمان مه کوه اے مسلمانه الله نه دی غافل. یا ولا تحسبن کی خطاب پیغمبر علیه السلام ته دی. ولا تحسبن ته ګمان مه کوه اے حبیبه الله پر الله باندې غافلا چې غافل دی. نو دلته ذکر دی پیغمبر چې پیغمبر تلا دا وایي نو اے انسان ته خو بیخي دا فکر مه کوه. ذکر دی پیغمبر مراد ځینې امتی دی، امت ته دا وایي که امت دعوت دی او که امت مسلمه دی. ټولو ته دا وایي چې پیغمبر علیه السلام تلا داسې ویل کېږي چې تاسو خو ټینګ یقین جوړ دی، تاسو که باید بیخي ونه وایاست نو چې الله غافله نه دی. نو بیا دا خلک ولې داسې په غرور کې دي او داسې په عیش و عشرت کې دي، په داسې ماڼیو بنګلو کې دي؟ الله عز وجل ای جواب فرمائی انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار.
انما ندبل کدا خبر د یؤخرهم زبی الله جل جلاله دی لیوم ها غورزتا تشخصو چرډی راوخیږي په پدا ورځ کی الابصار سترگی تر ها غورزی الله جل دی چې په غورز کی بد ډیر وه مسترگی رډی راخته وی مهطعين زغستن کی ووی دا بدبختان مقنعي رؤوسهم پورتكون كي بدخلو سرونوي لا يرتد نبرا گرز إليهم وديت طرفهم نظر ددي وأفئدتهم زرن ددي بهواء خلاص ود فكر وحل سخا دا شورة جتا الله دي زند ولي دي چه پا دي ورز با دي با ددي دا دي روحم سخسترگي پا کلگي كي ولاري اخ پريوچا چه سخت وهم راسي نو د ډېر وهم یې سترګې اخې پخې ودرېږي پر دې باندې به داسې سخت وهم راشي او داسې عذابونه او داسې سخته ورځ به وویني چې د ډېره وهمه به یې سترګې یخې یخې کلکې کلکې په کوګلو کې راوخېږي هیڅ حرکت به نسي کولی په ځغاسته ځغاسته به دی روان وي سرونه به یې جګ نیولي حرکت به سرو ته نسي کولی سترګې به یې په هوا کې بندي او دا سترګې به داسې یخې درېدلې لا يرتد الیهم طرفهم دا خپل دد او دا خپل نظر دا خپل رب د سترګو به بیرته نشي راګرځولی یو خواته به یې کتلي بیرته په مخ نشي راړولی د ډېره وهمه څخه چې کومې خواته یې کتلې دي سترګې به په هغه ځای کې یخې حرکت به نظر ته نشي ورکولی او داسې وهم به زور ورباندې کړي و افئدتهم هوا زړونه به یې خالي وي یعنی دا چې دومره وهم به وي چې فقط احساس به دی شي په زړه کې به یو خبره ملاحظه کوله یا نسي چې زه باید څه وکم چیرې ولاړ سم څه ووایم څه وکم داسې وهم به ورباندې راشي در داسې ورځې پورې الله جل جلاله دا خلک معطله کړي دي او ځنډولې دي په دې کې څه خبرې شته یوه خبره دا ده چې دغه ځنډ دا د مرګ ځنډ دی کله چې مرګ ولا راشي کافر ته یا چې کله مرګ راشي سخت ګناهګار ته د عذاب ملایکې ورته راشي دی چې د عذاب دا بدشکله ملایکې وویني الله جل جلاله به داسې اثر د دوی په زړو کې وکړي چې د دې ملایکې په لیدلو سره او هغه ګروزونه د عذاب چې د دې ملایکو سره ورسره دي او غواړي چې د ده څخه روح وکاږي نو د ډېره وهمه به یې سترګې په کلکي کې ودرېږي زبانګویي به یې وتړل شي رډ رډ به ګوري دا ملائکه براسي د دس بروح کاج دی به د خپل قربان ته چغي و ناری وي اوس ورته وای چې هغه د عذاب ملائکه راغلي دي اوس ما روح کاج په کواله به نسس بانګوي به وترل نو ځکه دا د مرګ په وخت کې به سترګې په کلګي کې ولاړ ها ها داس ناری به وي تر خپل به ځغان راځي رډ رډ چابک چابک حرکت کوي مګر څه به وایلی نشي نو دلته چې د روح کاج دا روح به په داسې زحمت د دس خو کاج لکه وړی چلندې کې او بیا لښته ورواچې زوزدار لښته پکښ راکښې کې دا وړی چې دا شی نه لګي نو په داسې زحمت باندې راکښې چې راکښې کې په زور باندې وړی به هم د ځان سره راوړي دا لښته او دغه روح چې د داسې خېږي هم په داسې زحمت دا د وجود ته به لکه لښته غونډې داسې یو شی ور اچي هغه به زنځیران وي چنګکان به وي دا د روح په کشیرې به چغې ونارې وي څوک په کولی نسي دا ځینې مقصد دی یا دا ځینې مقصد دی چې کله دوی د قیامت په ورځ باندې د قبرونو څخه راپورته شي داسې د وهم صانې به دوی ته جوړې شي او په دغسې حالت کې به دوی سخت تر وهم لاندې وي په هر صورت الله عز وجل فرمایي انما یؤخرهم یقینا الله جل جلاله دوی ځنډوي لیوم هغه ورځې ته تشخص فيه الابصار چې رډي رډي دریجه برقی برقی دریجه سترگی پا دا ورز بانده او دی با مهتعین از غستون کی باوی مقنعی رؤوسهم سرون با پورت کلک درولی جگ او کلک غزوالی بی نسی لا یرتد الیهم طرفهم دا دید با بیرت دی خپل زانت نسی را گر زوالی پا اوا با کتنی درگی با پا اوا ولانی بس و افئیدتهم هوا زرون با دیر وهم خالی فکر سوچ سمچ دا جیسا بخلاسی وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب الله عز وجل پیغمبر عليه السلام تفرمائي وأنذر أوبر والناس خلق يوم دها غورج سخا يأتي شراسهم ديت العذاب وعذاب ترس فيقول فسوى الذين هغكسان
ظلمو چې ظلم یې کړی دی. ربنا اے رب زموږ اخرنا موږ وځنډی الی اجل قریب تر یوې نیټې نږدې پورې. نوجب موږ به قبول کو دعوتک بلنه ستا. ونتبع الرسل او موږ به تابعداري د رسولانو وکړو. په دې کې هم دوه قوله سوي دي. یو قول دا دی چې تا ګناهګاران او کافرانو ته چې کله مرګ راشي د زکندن په حالت کې به دوی وویني چې هغه د ملائکې راغلی زموږ سره کاژي نور موږ د دنیا څخه ځو. نو دلته به دوی داسې دعا وکړي ربنا اخرنا الى اجل قریب. یا الله موږ ته یو څو شپې مهلت راکړه، یو څو شپې ژوند راکړه، لنډه زمانه راکړه، موږ به ستا ټولې بلنې ومنو، ستا د رسولانو تابعداري به وکړو. او بل ځای کې الله جل جلاله حکایت څه نیکي، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. وای کله چې مرګ ول راشي نو دی وای کاشکي الله زما رب زه تر یوې لنډې نیټې پورې ځنډولی وای نو ما به زیات خیراتونه کړي وای، صدقې به مې کړي وای، د الله د دین تائید به مې کړي وای. او یادا چې د قیامت په ورځ باندې دی ټول د قبرونو څخه راپورته شي، عذاب وویني، جهنم وویني، په دغه حالت کې نو دی زاری شروع کړي چې یا الله موږ ته یو څو شپې مهلت راکړه، موږ بیرته یو ځلې دنیا ته واستوه، یا الله موږ به هلته پوره پوره عبادت وکړو، هلته به څنګه چې ستا دین دی، ستا د دین حق دی، په هغه اندازه به عبادت وکړو. یا د مرګ په حالت کې دا تقاضا کی، یا د قیامت په ورځ دا تقاضا کی. الله جل جلاله ای حکایت فرمایي، و ای مسلمانانو تاسو خبر اوسئ، هر کافر هر گمراه چې مرګ ول راسي، د مرګ په حالت کې دغه څه تقاضا کی، دغه څه زاری کی، د قیامت په ورځ دغه څه زاری کی، نو پام تاسو هغه حالت ته ځان برابر نکی، او دا د دې زاری به نتیجه نور کی. الله عز وجل بیان کی، او بیا اس لا دی خبری چې ستا زاری بیا فائدہ نکی. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمای، وانذر الناس او خلق و ویروا یوم ده غورج سخیاتهم العذاب، چې عذاب به ول راس، فیقول فصوب وی الذين هغ کسان ظلموا چې ظلم یې کړی دی، بدبختان دی، گمراهان دی، گناهګاران دی، کافران دی، هغه به داسې وی، ربنا ای رب زموږ اخرنا موږ وځنډه الی اجل قریب تریو نږدې نیټې پورې. نوجب موږ به قبول کو دعوته که دعوت ستا. ونتبع الرسل او موږ به پیروي د رسولانو. یا الله چې ستا رسولان دي او ستا د دین دپاره چې کوم استازي تا رالېږلي دي، د هغو پوره پوره پیروي به موږ وکړو. د الله د لوري څخه به جواب ولا ورکه ورسي چې نه، ستاسو ګرځېدل ستاسو لپاره مهلت نشته. تاسو په یاد نه دي چې تاسو ته پیغمبران درغلي وه، کلونه کلونه یې دعوتونه درکول، کلونه کلونه یې د دین خبرې درته کولې، ته به په دې خپل ژوند او په خپل مال او په خپل کور مغروې، او هیڅکله به دې د الله د دین ولوري ته نه کتل او نه به ورته متوجه کېدل. ستا یاد نه دي، ستا ایر دي. اولم تکونو آیا تاسو نه واس اقسمتم چې تاسو قسمونه کول من قبل مخکې، داسې قسمونه مو کول، ما لکم چې نسته تاسو لره من زوال، هیڅ زایلېدل، هیڅ پنا او هیڅ له منځه تلل نسته. تاسو قسمونه کول چې موږ یو، دا هغه به مو واکي، دا به مو پیسې وي، دا به مو عیش و عشرت وي. دا چې اوس د الله عذاب درته راغلی، اوس زاری کوي، دا نتیجه نه لري. په دې کې دا پیغام دی، مسلمان وروره، که کومه ګناه درک شي وي اصلاح یې کړه، که کوم بد عمل درک شي وي اصلاح یې کړه، ځکه داسې ورځ در باندې راځي هلته بیا ستا زاری فایده نه کوي. او ستا چې کوم ژوند دی، ستا چې کومې پیسې دي، ستا چې کوم مال دی، په دې باندې مغروره کېږمه. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، بل د عبرت خبره ورته کوي. وایي دا خو څه د تعجب خبره نه ده، ای انسانانو، تاسو اوس د دې غوښتنه کوئ چې څو شپې مهلت راکړه. تاسو چې په دنیا کې ژوند کاوه چیرې مو کاوه؟ په داسې ځای کې مو ژوند کاوه چې هلته الله جل جلاله ډیرو قومونو ته عذابونه راوستلي وه. یو قوم گمراهی ایکول الله عذاب ور باندې راوستي بل قوم هغه الله هلاکی بل قوم ای هلاکی تاسو داغو په آبادی کې اوسیدلاس داغو سمو عبرت نه اخستی نو اوس چې مو بیا واستوم چې داغو سمو عبرت وانه خسته چې په خپل سترګو مو ولیدل یا مو واوریدل چې د الله مخالفین و الله هلاکرل تاسو داغو سمو عبرت وانه خسته اوس چې عذاب ویني بیا به چیرې عبرت واخلي تاسو چیرې اوسیدلاس پر دغه سمو باندې الله قومونه نه وهلاکړي یو کس په اوګوټ کې اوګوټ دغه ټکشتي افغانستان خو نو د دریاب سره سیمه نه لري نو اوګوټونه او کشتي سره خلک ډېر بلد نه دي غټ غټ اوګوټونه یې په سوو په زورو خلک پکښې ځایېږي د یوه ځای څخه بل ځای ته ځي نو په اوګوټ کې یو کس و هغه مزدوري کول نو یو چا پوښتنه ځینې وکړل چې ما اورېدلی دی چې ستا پلار دا اوګوټ هلاک کړی دی هغه ورته وویل و پلار مې هم اوګوټ هلاک کړی دی نیکه مې هم اوګوټ هلاک کړی دی زما نیکه هم په اوګوټ کې مزدوري کول اوګوټ غرق شو نیکه مې پکښې مړ شو پلار مې هم په اوګوټ کې مزدوري کول اوګوټ غرق شو پلار مې هم پکښې غرق شو اوس عزه کوم نو هغه سړی ورته وایي ښه چې پلار دې په اوګوټ کې غرق شوی دی نیکه دې په اوګوټ کې غرق شوی دی نو خو ته هم غرق کېږې نو ته ته د اوګوټ مزدوري څه کوې هغه د اوګوټ مزدور کوونکی و دې پوښتم کې ته وایي وایي ستا پلار چیرې مړ دی ور موږ خو په مځکه کې اوسېږو پر مځکه مړ دی نیکه دې چیرې مړ دی پر مځکه مړ دی نو ته اوس څه کوې چې پر مځکه ګزاره کوې خو ته به هم په دې مځکه کې مړ شې نیکه دې په مځکه کې مړ دی پلار دې په مځکه کې مړ دی نو ته هم د دې مځکې څخه راووځې یو بلې دنیا ته ولاړ شه چې هلته مځکه نه یې خو ته هم مرې اصلي مقصد دې پیغام ورکول و چې اجل راسی هغه که په اوګوټ کې که په مځکه کې که په فضا کې که پر دوهم منزل یې که پر اول منزل یې که د مځکې په منځ کې حتما عذاب درته راځي نو ته چې په کوم ځای کې اوسېږې ستا پلار ستا نیکه یا تر تا مخکې قوم کوم قوم چې دلته اوسېدلی و د الله عذاب ورباندې راغلی ټول هلاک شول تر هغه مخکې تر هغه مخکې د دې ټولو څه تا عبرت وانخیستی بیا هم ګناه یې کوې او بیا چې د مرګ حالت تر ته راځي بیا زارۍ کوي الله څو شپې وخت راکړه قصر یې الله نه درکړي د الله دا فیصله ده دا دومره شان درته تېر شوه له هم عبرت نه اخلې نو ځکه الله عز وجل فرمایي وسکنتم تاسو اوسېدلاس فی مساکن الذین په اوسېدو ځایو کې د هغه کسانو فی مساکن د سکونت ځایونه مساکن جمع د مسکن ده د اوسېدو ځای فی مساکن په هغه آبادیو کې الذین د هغه کسانو فی مساکن الذین فعبادیو کی دا هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی و انفسهم پر خپلو ځانو باندې او الله هلاک کړي و تاسو هم هلته اوسېدلاس وتبین او ښکار سوه لکم تاسو لره کیف فعلنا چې موږ څنګه پیل وکړي بهم په دوی باندې څنګه مو هلاک کړل وغضربنا او موږ بیانوو لکم تاسو لره الامثال مثالونه وقد مکروا او یقینا دی بد چل او پریب کاو مکرهم په چل خپل سره مکرنا چلونا تدبیرونا بد تدبیرونا مکر یو مکر حسن دی یو مکر سیء دی مکر حسن معنی ښه تدبیر مکر سیء بد تدبیر یعنی چل او پریب دی با مکر سیء کاو چلونا پریبونا دوکی با یک کولی الله با دوکا کاوی نعوذ بالله الله خود دوکا کولی نیسی پیغمبران به دوکا کول نور خلق به دوکا کول داسې نه ده وقت په تحقیق سره مکرو دوی چلونه او پریبونه او دوکې کولې مکرهم په چل خپل سره او خبر نه دي وعند الله په نیز د الله مکرهم د دې مکر ستا یعنی الله د دې د مکر په مقابل کې پوره تدبیر لري د دې مکر د الله پر دین او پر الله تاثیر نشي کولای وإن كان كتهم مكرهم چلو پریب د دې لتزول چې زائل دي سي منه د دې مکر څخه د دې الجبال غرونه د دې مکر کدوم ری زور ورسي چې غرونه غرونه اوار کی لا هم پر الله اثر نشي کولای تا د الله مخلوق دی هر څه د الله په اراده دی او یا چې د دې هر څومره پریب زور ورسي غرونه خونو نشي زائل ولای پیغمبران د خپل ځای نشي شور ولای د پیغمبران عزم و اراده د دې نسما ته ولای چې هر څومره دې اختارو نو ورکړه چې مړه به مو کو بندیان به مو کو فلان او فلان پیغمبران د خپل ځای نه جوړول ثابت قدم وإن كان مكرهم ندي چلو ولددي لي دفارد دي تزول تزايل دي سمين خود دي مكر سددي الجبال غرون غرون خود دي فمكر نسيسته كده لأنبياء عليهم السلام داده همت غرون كلا دا سكوالة چدا غرون لي لمن زيوز شمزك خدا غمزك دا البتا فصفت كي بي فأوصاف كي بي تغير راسي دا طول مزك با اوارسي غرون مورون شلي فور تقشت دا بي اوارس يو رقم اوار درس بسي يوم تبدل الارض ياب كها غورت شمزك با بدلسي دا كامت ورد شراسي مزك با بدلسي بل مزك با راولرسي دا بل مزك سا مقصد دادي چي اوصاف دا دي مزك با بدلسي مزك با دا غمزك یو روایت دادی چیا بالکل بدام زکه لمن ده یو ورلسی بل لم زکه برا ورلسی یو روایت کی راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چدام زکه به یو ورلسی بل لم زکه برا ورلسی دا بدا سے کت کت کرلسی لکه یو سترنجه یا یو پارچ سړی ټوری داس به کت کت کرلسی یو به ورلسی بل لم زکه برا ورلسی بل روایت کی راضی سهل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کری دی چی دام زکا با اللہ عز و جل تولکی یو بلم زکا چی اگر تک کسپی ندا کسپی نشی دی داسم زکا براورس اگر با آوارس والحادث دجابر رضی اللہ عنہ دی اگر مبارک فرمائی وای کل چی قیامت سی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای دام زکا با یوڑن سی یو بلم زکا چی آگا لکسپی نوڑا دا غسل زکه بی دا براولس او دا ټولم زکه به راغونډه سی راغونډه بسی لکه یو غونډی غونډی دا یو طرف ته به کی بلم زکه به اواره کی یو يهودي رالی د پیغمبر علی السلام سے پښتنه وکړل چې دا انسانان بونو چیرې چې دا زکه لمنځه زی او نو يم زکه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې وته ویل چې دا پولیسی رات سره یو تور تیار ده پدغه تیار کی بدغه ټول خلق ودرول سی او دا ټول مزک براغوند کړل سی یو بلم زک با اوارس حضرت اکرما رضی الله عنه فرمای وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا مزک به داسی سیدا کړل سی لکه یو فرش لکه د مثال د غای په پوست په چمړه باندې ویلې دی وی لکه یو سرمن چې ګوی ګوی وی تیرا کش کې سره سیدای کې دا ګوی مو یو وخیش دمزکه به هم دغه سې د کړل سي او بیا به ورسته د خلکو پکې اعمال وتلل سي او د خلکو سره به حساب پکې شروع سي مولانا اشرف علي تهنوي رحمه الله هغه فرمایي وای دا واړه حدیثونه پر ځای دي دا چې دایم زکر راځي یا دا غم زکه سره سده کیږي دا واړه خبرې سي دي اول شپې لې چې پوسو دمزکه به سره سده سي او صاحب به بدل سي دوهم شپې لري چې پوسو بالکل بدامزه کلمان زه یوړل سی بلم زکه برا اورس په هر صورت الله عز وجل فرمای و یاد ته ای حبیبا یوم حق ورځ تو بدل الارض چې بدل کړل سیم زکه غیر الارض ما سوا د دې مزکی څخه او سماوات او ما سوا د دې اسمانو مزکی څخه بلم زکه برا اورس و برزو او را سرګن بکړل سی ټول خلق راجم بکړل سی ټول خلق لله خاص الله لرا الواحد الواحد القهار يو ذاتي او يو صفت قهر دي وترى تبويني المجرمين مجرمان با يوم اذن پدا رز باندي مقرنين تدل کدل سوی بي في الاسفاد فجنجرون کی سرابيلهم جامد ديب من قطران د گگڑو سخبوي وتغشا او كتب وجوههم مخان خل پټکړی به مخان د دې النار اور او تغ شا پټکړی به وجوههم مخان د دې النار اور به پټکړی وي او لید فارد دې یجزی الله چې جزا ورکی الله جل جلاله کل نفس هر نفس لره ما ده هغه عمل جزا کسبت چې کسب دې نفس کړی دی ان الله بشک الله جل جلاله سریع الحساب چابک حساب کوونکی دی هذا بلاغ للناس دا وعظ دی تبلیغ دی د پاره د خلکو اولی د پاره ته یوندرو چې و بیره ورسی خلق به په دغه تبلیغ او بلاغ سره اولی یعلمو او د دې د پاره چې پوسی چې ان ما نه ده بلکې دا خبر ده هو د الله اله واحد یو الله دی بس او ولی د فار د دې یذکرو چې پند قبول کی اول الالباب اغه خاوندان د عقلونو څوک چې د عقل چشتنان دي اغه پند قربانی حاصل سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.